السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایثار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بنټ دا خبره په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپور له حقیقته لرې او مغرضانه بللی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي ښوونځیو ته له شپږم ټولګي د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښې نه لري، بلکې دا د دې پټکو د طالبانو نظر دی چې پر افغانانو یې تحمیل کړی دی. اغلی امیری پرون په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مقرر ډول ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. د افغانستان بانک وایي چې د 40 میلیونه ډالرو یوه بله بشري مرسته کابل ته رسېدلې او یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده. د دغه بانک ویان صابر محمد ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان بانک به د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د کارولو شفافیت ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان بانک د بانکي سکتور له لارې د افغانستان ته د نغدو پیسو درالیک هرکلی کوي او د بانکي سکتور له لارې د دې د لګولو درنتیا په برخه کې ژمنه کوي.
تر دې مخکې هم د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر واک لاندې دی څو ځله نغدې پیسې ورکړل شوې دي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل په دغه هیواد کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین مخه نیسي. او اوکراینی پوځیان د اشغالي سیمو د بیانیولو په عملیاتو کې مخته روان دي. اوکراینی عسکر په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مخته روان دي او د راپورونو په اساس ځانونه یې د روسیې پولو ته نږدې کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه وښوده.
په خوشنۍ سره راپور ورکوم چې افغانان په یو بشری ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري.
طالبان دا اندېښنې بې ځایه بولي، خو دا چې اصلي وضعیت څنګه دی د چارو د کتونکي نظر مو پوښتلی. کونړ کې مو د زلزله ځپلو حال هم اخیسته.
خپل ځان او سرم فقط بچ کو، نور هر څه مندې کې ایثار شول لاندې کې ولا وسه سرپناه ځای نشته. بس خیمې چې باران شي د خیمې د غم نشته زموږ.
او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران اټومي تړون به تر هغو بیا فعال نشي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي.
مونږ له اسرائیلو سره موافق یو، ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو په نقص باندې جدي اندېښنې وښودل شوې. د دې شورا پرونی ناستې ته د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په تیر یو کال کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په ناسته کې د افغانستان څو ښځینه فعالانو او سیاستوالو هم برخه اخیستې وه. دا چې ګډونوالو څه ویلي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. ریچارډ بنټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ناستې ته وړاندې
کړ. په
خوشنۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دی چې نړۍ رسیدګی کې پاتې ښکاری. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
ریچارډ بنت انتقاد وکړ چې د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې له ښځو سره هغه چلند نه کیږي چې طالبانو حکومت یې کوي. هغه د تیر نظام د قاضیانو د ځپنې او په هغو سیمو کې د خلکو د ځورونې او وژنې تور هم په طالبانو ولګاو چې د مقاومت جبهې پکې فعاله دي او د طالبانو پر ضد جنګیږي. طالبانو د ریچارډ بنت تر خبرو څو ساعت وروسته خپل خبرګون په مفصله اعلامیه کې څرګند کړ. د اعلامیې په برخه کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل،
د بشر د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د استاذ ریچارډ بنت راپور مغرضانه او له واقعیتونو څخه لري دی. هغه په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د تیر یو کال په نتیجه کې په سلګونو پرمختګونو باندې سترګې پټې کړې، یو څو مشخصو مواردو ته یې په غلط برداشت او ناسمو معلوماتو سره اشاره کړي.
په افغانستان کې عملاً څه تیریږي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی ناسته کې د افغانستان له څو مطرحو ګډونوالو، خزینه فعالانو او سیاستوالو محبوب سراج چې د طالبانو په حاکمیت کې هم په کابل کې و، او ویل چې طالبان له ټولنې د ښځو رول عملاً له منځه وړی دی.
The human rights in Afghanistan does not exist.
نن په افغانستان کې ایس بشري حقوقونه نشته. دا ډیره حیرانوونکې ده. بشري حقوقونه په تیر بیا خصوصا زه د کابل په سړک کې ګرځم، طالب راځي ما ته ګوري خو ما نشي لیدلې. نه یوازې زه بلکې دا هواد لټولو خصوصا سره دا چلند کیږي. مونږ اصلا نه یو موجوده، مونږ حذف شوی یو. پوېږې سمانه لري چې حذف شي.
د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه چې تیر جمهوري نظام پاتې ده، بشري ناخوالو او سرغړونو ته پرسیدنه کې نړیواله ټولنه پڅو بلله.
د افغانستان کړکیچ ته د ځواب ورکولو په برخه کې د شورا ناکامي په دې معنی ده چې له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې په اشتها او انتخاب سره ترسره کېدای شي. دا چې دا شورا د عمل پرته د کلمو د تبادله یو مجمع ده، داسې یو ځای چې د یو چا ګټو ته د بشري حقوقو په نړیوال درناوي باندې برتري ورکړل شي، چیرته چې قربانیان شاته پاتې شي او سرغړونکي آزادانه وګرځي. د معافیت قیمت نا انساني ده.
طالبان د تیر 2018 کال د اگست 15مه وخت ورسېدل. د حکومت له لومړۍ ورځې لښپګم ټولګي پرته د نجونو د خوندزیو د تړلو پریکړه وکړه چې لا تر اوسه په خپل ځای پاتې ده او لکون افغان جونې له خوندزیو محروم شوي. د نجونو په مسلې سره بیره چې تل پرې باسونه شوي، له القاعده سره اړیکې، د پخواني نظام د سرتیرو او پوځیانو ترې تم کول او ساري وژنې، هغه تورونه دي چې طالبان یې ردوي. خو د بشري حقوقو بیلابیلې مدافع ډلې او راپور ورکونکي په اړه اندېښنې ښیي او بیلګې راپور کړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقوقو په نقص باندې جدي اندېښنه ښودل شوې، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي. اصلي وضعیت څه ډول دی؟ د چارو کتونکو او د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زایمی په مخکنی خبرونه کې وپوښت.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل دی استفاده دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي، وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی. که چېرته داسې وي تل لپاره راتنه یو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولای، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدای نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنی ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی دروغ وایي. ټول نړۍ دروغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی دروغ نه وایي، بلکې یو ډله ده چې هغوی دروغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرلپسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حق حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه پیسلا لري کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه رښتینی یم. نو مشکل دی کې چې اصلا اته دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکای په وخت نن متاسوي چې د افغانستان په وخت پرون و.
بل احمد زای
صاحب، لا زیات مشکلات ډیر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیه یو برخه ولوم وایي نن په افغانستان کې د خزو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان خزه په جګړو او چاپو کې نه خپل وجل کیږي او نه هم نور خپلوان لاسور کوي. او ز افغان میرمنو عزت ته څوک په سپک نشي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بیګنا ډول په زندانونو کې نه دی پراته. او دای ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضې اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بېلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د لږې مړي، اما ته هغه نشي کولی چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو یوه نوې جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کړې. نو د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نشي ویلی، اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لاسته راوړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتباره سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حد اقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دی هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ، کله چې د امریکای د منافعو موضوع وه، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع وه، په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې. یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې دا غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیه باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی شوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوسم رازو د ملګرو ملتونو یوې بلې اندېښنې ته. ملګرو ملتونو د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې د دوی ځینې خزینه افغان کارکونکي د لاند وخت لپاره توقیف کړي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او ټینګار یې کړی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو له ویرولو او زورولو ډاډه وکړي. اخوا د طالبانو چارواکو بیا دا رد کړي چې د دوی کسانو د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي زورولې یا توقیف کړي وي. تفصیل په دې راپور کې.
یوناما ویلی د دوشنبه پورز د ملګرو ملتونو درې افغان خزینه کارکونکو د واکمنو چارواکو د وسلوالو او امنیتي کسانو لخوا په موقت ډول د پښتنو لپاره توقیف شوی وي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا خبره دوشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې د خپلو افغان خزینه کارکونکو پر وړاندې د واکمنو طالب چارواکو د کړنو په اړه خپل ژوره اندېښنه په ډاګه کړې ده. دغه سازمان په طالب چارواکو غږ کړی چې په افغانستان کې د آزاد تګ راتک په ګډون د ملګرو ملتونو او دغه سازمان د ټولو کار کونکو امتیازات او خوندیتوب ته درناوی په برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. ملګر ملتو د خپل ټولو کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د تضمینو د پلي کېدو غوښتنه کړي او هغه د افغانستان مکلفیت بلل. خو طالبان وایي دوی د ملګر ملتونو کومه خزینه کارکونکې نه زورولې او نه توقیف کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرسیال ویاند بلال کریمی په خپل ټوټر باندې کړي. هغه بیا د ټوټ په دویمه برخه کې تایید کړي چې په کندهار کې د خزو لیوي غونډې د امر بالمعروف کارکونکو معلومات غوښتي وو. خو د خبره کړه چې پوه د ملګرو ملتونو اړوندې خزینه کارکونکي دي بیرته منصرف شول. د کریمی په خبره هیڅ کوم ستونزه نه درامهسته شوې. که څه هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پراخ محدودیتونه لګیدلي، خو د ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مؤسسو خزینه کارکونکي په لورو پرتو سیمو کې اړمنو ته د مرستې لپاره په کار بوختې دي. ښایي دا لومړی وار وي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي د طالبانو لخوا زورول کیږي او د لنډ وخت لپاره توقیفيږي.
ژ ژوند
دریکسه پولیس او یو شوی
دا فکر اوسې نه هدا چې تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د کونړ د نورګل ولسوالۍ زلزله ځپلي د سرپناه په ګډون د مرستو غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې کورونه یې وروستۍ زلزلې دومره زیانمن کړي چې د اوسېدو نه دي. تفصیل یې په دې راپور کې و.
د مزار درې د بدیرو کلی اوسیدونکي فضل رحمان د چای چې په زلزله کې یو ماشوم مړ شوی او د کور ودانې په ګډونی د کورنۍ شپږ تنه ټپېندي کورې ړنګ شوی او اوس د یوې ونې لاندې په سپیرو خاورو کې ناستې.
زلزله چې موږ سره موږ کورونه ټول وران شو التما چې جماعت راغلی او راته نه خیمه لرونه تا تر ماشومان او څه کوټې جا درزونه کړلي هغه هم لیږي لس دولس کورې.
دلته ډېرې کورونه ړنګ شوي د کورونو سامانونه او خوراکي توکي تر خاورو او تیګولاندی شوی. د سرپنا د نشټوالي په وجه چا جماعتونو ته پناوړي او چا هم د غوزانو توتانو او چینار ونو لاندې د شپو ورځو تیرول لپاره د خاورو او تیګو راويستي لوخي یخي او ترپالونه هوار کړی دي. 15 شپته کلن مردان خان یو شپږ میشتنی ماشوم په شاکړی او د جماعت په برنده کې د خپل نور یو درزن الماسو سره د سرپنا پیدا کولو په غم کې ولاړ دی.
موږ چې فقط خپل ځان او سرم فقط بچو نور ارس مندې کې سیر شول لاندې او الله دې باقی مند خیر پیښ کړي ولا وس سرپنا ځای نشته. بس خیمه چې باران شه د خیمه د غم نشته زمنګ چې موږ کومه خیمه کې موږ دغه شو دا او هیڅ بس الله دغه تناسي او بس.
یاد زلزلې یوازې د نورګر ولسوالۍ په مزاردره کې شپږ کسان وژلي وو او وتل سي ټپین کړي وو. په دغه رو او ټپیانو کې خزي ماشومان او عمر خوړلي کسان هم شاملو. په کونړ کې چارواکي بیا وایي زلزلې په ولایت کې نږدې سل کورونه ړنګ کړي او پر لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دوی په خبره چې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر له زلزلې دوه ورځې وروسته مزار درې ته تللی و. د مړو شوو وارثینو سره یې یو یو لک او ټپیانو سره یې لس لس زر افغانۍ مرسته کړې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
سره میاشتې د خوانو د خلکو سره کوم مرسته شوې دي چې هغه خیمه او دغه شان ضروري اشیاء ورته ورکړې شوې دي. تر ټیمونه چې د موسمه ته وجود لري موږ هم دغه نور مرستندوی موسساتو نه غوښتنه لرو ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او دغلته د خلکو ډېر نقصان نه شوي سرکونه خراب شي چې هغه بیړنۍ مرسته
د روان المریز کال د غبرګولی لمیاشتې په نورستان کونړ ننګرهار پکتیکا خوست پکتیا او یو شمیر نور ولایتونو کې د واورو بې وخته اورښت زلزلو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول چې ډیری سرپنا او نورو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت لرو. د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته تدریسيږي. هله دا چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. اوس هم راځو یوې نړیواله موضوع ته. د جرمنی صدر اعظم وایي د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندۍ کولو هوکړې ته به ژر ونه رسیږي. اولاف شولز په برلین کې له خپل اسرائیلي سیال لایر لاپیت سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د جرمنی صدر اعظم په دې خواشینی وښوده چې ایران لا د په خبره د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو پر سر مذاکراتو کې د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. هغه دا خبره له خپل اسرائیلي سیال یایر لاپیت سره په یو خبري غونډه کې دوشنبه په برلین کې وکړه.
مونږ له اسرائیلو سره موافق یو. ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. دا زموږ باور دی چې د دې ترلاسه کولو لپاره سمه کړنلاره د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په اړه یوه کاري نړیواله موافقه ده. په خواشنۍ سره چې ایران تر اوسه د اروپا د همغږي کوونکي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د اسرائیلو صدر اعظم یایر لاپید هم په دغه غونډه کې د ایران د اټومي وسلو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د اقدام ضرورت ته انکاری وویل اوس د دې وخت رسیدلې چې له ناکامو خبرو اترو تیر شو. د اسرائیل صدر اعظم دا ټینګار هم وکړ چې په اوسنۍ شرایطو کې تړون ته راستنېدل یو تیروتنه ده. یایر لاپید وروسته له هغه برلین ته ولاړ او له جرمن سیال سره یې وکتل چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو او ایران ترمنځ ګواښونکي پیغامونه رد بدل شول. په تیره بیا چې فرانسې، جرمني او برېټانیا د ایران د ځینو پټو کارونو یادونه کړې ده. په ځینو نه اعلان شوو اټومي سایټونو کې د یورانیمو زراعتو د افشا شوي دوسیې د تړلو پر سر د ایران تر ټینګار وروسته اروپایي هیوادونو له ایران غوښتي چې په دې اړه دې د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره له ځنډ پرته او پرې ښه نیت همکاري وکړي. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ویلي تهران د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره رغند همکارۍ ته چمتو دی، خو د خبرو له نورو لورو غواړي چې د اسرائیل فشار ته غاړه کینږدي. برېټانیا، فرانسې او جرمني د شنبې پر ورځ په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې د ایران لپاره اټومي تړون هیڅ پلمه نه شي کېدای چې له خپلو مسؤلیتونو اوږه سپکه کړي، بلکې په خپلو سایټونو کې د یورانیمو د سرچینې په اړه د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس ته معتبره تخنیکي توضیح ورکړي. بډایه شوي یورانیم په اټومي بمونو او وسلو کې کارول کېږي، هغه څه چې ایران ترې د اټومي تړون په اساس منع شوی، خو دغه هیواد په وار وار له خپلو ژمنو د راپورونو په اساس سرغړونې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په میدان وردګ ولایت کې ډېرې کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کموم را ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کموم را ماشومانو درانه او شاکه کارونه کوي او زیات شمېر یې له زده کړو هم بې برخې دي. لډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې خپل پلار سره د مرکز میدان شار اړوند د غره په یو لمنه کې سوځون کې لمرته خښتي وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کارونه کړي.
غواړم چې ډاکټر شم، انجینر شم. پلاسم د دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم. ماشکینی مکتب ته ځم، غواړم چې انجینر شم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساری را سفکتی و او مازیگر ماسپینی مکتب تزو شپی هم اخفل درسوم مرسوم هایو ماشومانو تا دی درس زمینه جوله که درس ویلی دی درندو کارون لاس وخلی.
دا فداسیال که دی چی دا بشری اکون خپلواک کمیسون وی دا محل پا افغانستان که نجد 2 میلیون افغان ماشومان پا شاکا او سخت و کارون بوختی. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
دا له مجبوریت دي، نیمه ورځ مکتب وایي بعد له نیمه ورځې خښتې را سره وایي. مجبور وي، چاره نشته. کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته. انده خخت ته راوډو، انده خخت را سره وی یا ټولی یا نه کار کی.
د غربت په هم دغه تنګورز کې بیا ورستی ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله هکړي او زرګونه خښتې بارانونو لمنځه وړيږي. محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې وسیدونکو دي او خښتې مږي.
ولا باران خو چې وسې موږ ډیره خښته په میدان باندې درلوده، مشتری نه وغه وخت کې چې راغلی و بار کړی و دې موږ خښته داسې په میدانو باندې هغه نه چې وریځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي. نو ډیره خښته دیاري و، کاسې تقریبا 1000 تر 3000 خښته تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې ان تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په دې وروستیو کې وویل چې خلک او ولسونه اجازه نه ورکوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې شي. ښاغلي منیر تر دې وړاندې په خوست کې ویلي وو چې نجونو ته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه کلتوري ستونزو نیولې ده. خو د ښاغلي منیر دغو څرګندونو غبرګونونه پارولې. له دې ډلې د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا وایي چې دای چې نوی ولسوالۍ ته سفر کړی او له خلکو سره یې کتلی، دې پایلې ته رسېدلی چې ولس د ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکی دی. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړي.
زه فکر کوم چې وزیر صاحب کلو ته نه دی تللی، نه د خلکو همدغه ژغونه چې پر ټولنیزو رسنیو نشر کیږي، هر ورځ غونډې کوي، جلسې کوي، دا نه دی لیدلی. د پکتیا په ولایت کې ولسونو ښوونځی خلاص کړل، ولسونو مظاهرې وکړې، په دا ولایتونو کې نورې ډېرې غونډې ولاریونونه وسو، همدې ولسونو وکړل. په دې یو کال کې زه د افغانستان درویشت ولایتونو تر نیویو پورې ولسوالۍ ته ولاړم. ما د زرهاو خلکو سره ناستې وکړې، قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ځوانان، محلي خلک. د ټولو غوښتنه دا وه چې د نجونو ښوونځي زموږ سره کرښه ده، دا زموږ اسلامي انساني حق دی، موږ یې خامخا غواړو.
ویسا صاحب، نو چې خلک دغه څه غواړي، ولې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي؟
باید خلک په لویه کچه باندې غبرګون وشي، لاریونونه وکړي، د خپل حق د غوښتلو لپاره سره یو سي. کله چې له خلکو سره خبرې کوي، ځکه امارت تر اوسه پورې هم داسې خبره نه ده کړې چې دوی دا موضوع ویلې ده چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو. دوی هر ځل وایي چې موږ وخت ته اړتیا لرو، نوي تعلیمي کال ته به خلاصي، په جرګه کې به پرېکړه وسي، بیا کمیسون وټاکي، په دې کې به پرېکړه وسي، بیا اوس وایي چې عالمان به پرېکړه کوي. په همدې خاطر باندې خلک هغه اقدام نه کوي، د دوی هغه نهایي فیصلې ته ناست وي. که چیرې نن هم امارات وایي چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو، په هغه ورځ به په میلیونونو خلک راوځي، لارینونه به کوي.
څه فکر کوي چې د دا ډول څرګندونو اغیز به څه وي؟
همداسې خبرې چې کم د وزیر صاحب کړي دي، دا د دې پر ځای چې ګټه وکړي مثبته نتیجه ورکړي، منفي تاثیرات لري. د ولس او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د ولس پر دولت باندې بې اعتمادي رامنځته کوي، ولس مایوسه کیږي. هغوی تر یو کال ډیر وخت حوصله وکړه، زغم یې وکړي، هغوی د نجونو اسلامي انساني حق غواړي. دوی د دې پر ځای چې دا خبرې وکړي چې دا کلتوري او فرهنګي ستونزه ده، باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، د دې خبرو څخه ډډه وکړي. د دې خبرو پایله منفي ده او د ولس د غبرګون سره هم مخ شو. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، زرهاو خلکو همدغه ته غبرګون ښوولی دی. هغوی وایي چې زموږ کلتور، زموږ فرهنګ نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، اسلام زموږ ته اسلامي انساني حق راکړی دی. که د کلتور خبره سي، نو چې اسلام اجازه راکړې ده، بیا خو دین یا اسلام تر کلتور بهتر دی، نو خو بیا باید ورکول سي. همدغه نن دې اقدام وکړي، نور دې خلک مایوسه کوي نه، نور دې خلک له خپل ځانه نه لیرې کوي، نور دې خلک زغم او حوصله نه ازمایي، دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویساو اوسم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی، لارې ډېرې خرابې دي، دوغه ترینکوټ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې. زما پیغام دغه دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د روزګان پورې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي. نو باید زمونږ لارې سمې شي. او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زمونږ سړکونه جوړ شي. نوم یې شمس الله شمشار، د روزګان اوسېدونکی. السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای لکه ابرمیا لکنی وجره ګوره عبارت رو نه داسې وکي مثلا ولست نګرمه یو وس د چې اجازه نه کوي. ته بخت مثلا بیا قسم باور وک مثلا خپل کوی خپل بچان دي، خپل بچان زوس مکتب ته رسم نشاله. په څه خاطر سره چې د دې د دې دوا بچخه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیسه خپل کوی خپل درس توام خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زورت گئی مسایت ورس په هغه پر کم په یو ټکو ټکا زره ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولست ګرم دي، نو ولست د شل کار وای درس تاسول په دولتو کې وجاسه، د فنتونو ته وجاسه، په دولت سوالي کې وجاسه، په مرکز کې وجاسه، په مرکز کې موږ په ځکه د اتکا کې موږ دلته ژوند کوو.
سلام نیک لهونک پر زوینه مې ومنه استفادن شهري من کابل نه. مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ژوندۍ د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وی به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ژوندۍ پرانستل کړ، دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی. د بیولوژي مضمون پکې دوام اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته تدریسېږي. هیله ده دا پروګرام راسره واورئ. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایثار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ دا خبره په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل پرونی راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې دي. خو طالبانو د ریچارډ بینټ راپور له حقیقته لرې او مغرضانه بللی دی. د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذې رینا امیری ویلي ښوونځیو ته د لشپږم ټولګي د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښې نه لري، بلکې د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو یې تحمیل کړې ده. د افغانستان بانک وایي چې د 30 میلیونه ډالرو یوه بله بشري مرسته کابل ته ورسېده او یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. د دغه بانک ویان صابر محمد ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان بانک د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د کارولو شفافیت ته ژمن دی. تر دې مخکې هم افغانستان بانک ته د نقدو پیسو مرستې ورسېدلې دي. او اوکراینی پوځیان د اشغالي سیمو د بیانیولو په عملیاتو کې مخته روان دي. اوکراینی عسکر په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مخته روان دي او د راپورونو په اساس ځانونه یې د روسیې پولو ته نږدې کړي دي.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړ چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجره په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم، د حجره غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف، میتوسیسیس. د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنیو حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله. صرف نمونه یې په همدغه برخ کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې خونکي موږ ته وویل چې ژوندۍ موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بل استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجيږي. خونکي د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومدار خبره ده کچيري یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کې ژوند لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کې د ژوندۍ پته کېدلی سي، مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کې د مري ژوند لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون دای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفس سیستم جوړښت او دندې. تنفس سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپل د تنفس سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفس سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبادله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګاه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یوارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یوارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو کی تاور تا تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په رسته او چپه برانچونو باندې ویشل کیږي. رسته برانچ چې دی هغه رسته سږي ته داخلیږي، چپه برانچ چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په رسته برانچ باندې بدلیږي او په چپه برانچ باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې د هغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بوغیانو سره مثال ورکړی دی چې بوغیان هم د هغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواوو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونو او د برانچیولو تر مابین فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړو باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس، ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا او روک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا بیا کیدای شي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه نه لري تر څو اوس درته ووایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اتراب په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. د هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافي په برخه کې به خوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
کړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د درسی ساعت خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واورئ چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر راتګ سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو ته بیا قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واړو ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. ولا خپله له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم چې زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه را روان و. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړې دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نور افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته د زړه نه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډیر سخت چلن کوي او د بیرته ستنولو ترڅنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده، هغه مشکلات چې را یادیږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډیره سختي ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ اول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ له لرې خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړې او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې له خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولی نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډیره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شوی یم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډیره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
درنو اوریدونکو دا
دستور دے نرستر
Saber que a voz